رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی پیل سوی. نن پنجشنبه ده د 1993 کال د اسد د میشتې دریمه ده چې د 2019 کال د جولای د میشتې 15مه کیږي. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په کابل کې نن په دریو مرګانیو چاودنو کې 11 کسان وژل شوي دي. د ملي امنیت ریاست ویلی دی چې د افغانستان، پاکستان او د انډونیزیا دینی عالمان بل میاش غونډه کوي، او د ټونس د نوي کلن جمهور رئیس بیجی قائد اسیبسی نن مړ شو.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې د راتلونکو درو ورځو پورې به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو کمپاین پیل او تر دوو میاشتو به دوام وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتی جمعی در مالی از منابع مالی دولتی.
په لوګر کې د پاکستان په مرسته جوړ شوی روختون پرانستل شو.
ان شاء الله دا به یو اوزوی شفاخانه شي چې د خوست، پکتیا، پکتیکا، حتی د کابل خلک باید دلته تداوی ته راشي.
او د سعودي عربستان پاچا د کرایسټچرچ د جمعتونو د پیښو د قربانیانو خپلوان د حج لپاره عربستان ته غوښتي دي. دا او ځینی نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. په کابل کې نن د پنځشنبې په ورځ درې چاودنې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې 11 کسان وژل شوي او 15 کسان ټپیان شوي دي. لومړۍ چاودنه سهار څه د پاسه 8 بجې د کابل د ښار 14 حوزې د ملي بس څلور لارې سره نږدې وشوه، او څو شېبې وروسته په همدغه سیمه کې بله چاودنه وشوه. یو عیني شاهد امریکا غږ ته وویل
مجموعاً د حدود 12-13 زخمي آمده و 4 مایت که مایتا قبل از اینکه در شفاخانه برسه فوت کرده بودند.
د کورنیو چارو وزارت وای نصرت رحیمی ویل چې یو ځانمرګی بریدګر چې په موټرسایکل باندې سورو د قانونو او پټرولیم د وزارت کارکونکو د موټر سره چیرمې حمله وکړه او بمې وچو. په دغه برید کې 15 کسان وژل شو، 14 کسان زخمیان شو. د کابل ښار د نهمې حوزې اړوند د ډسپیچری په سیمه کې هم د موټر بم په یوه چاودنه وشوه. طالبانو ایواز د ډسپیچری د بریډ پړه اخستی، خو د دوو نورو بریډونو مسولیت نه قبول کړي. د طالبانو وین زبیح الله مجاهد ویل دي چې په ډسپیچری سیمه کې د دوی د بریډ هدف د بهرنیو ځواکونو د موټرو کاروان. هغه ویل چې څو تنه بهرني نظامیان وژل شوي، خو په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زمونږ غږ د واشنگتن نوري.
نن د پنځشنبې په ورځ سهار 9 بجې د ننګرهار ولایت د خوږیانو د ولسوالۍ د وزیر تنګي سیمه کې یو ډارسن پیک اپ موټر د سړک غاړې د ماین چاودنه کې خراب شو. سیمه ییز چارواکي وایي چې د شپږو ښځو او درېو ماشومانو په شمول 9 کسه وژل شوي دي. ټول د یوې کورنۍ غړي وو او واده ته روان وو. تر اوسه لا کومې وسلوالې ډلې د دې مرګانۍ چاودنې مسؤلیت نه دی منلی.
تاسید امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان او نړۍ خبرونه اوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو دوی مغونډه د روانې سوي کال د اگست په میاشت کې وشي. هغه تیر کال هم په افغانستان کې د سولې په اړه یو غونډه کړې وه. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل خبری رسنیو ته په ویډیوي کلیپ کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به د تیر کال د غونډې په پریکړو باندې تاکید وشي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا د پوز د سترو درسیزانو د ګډ کمیټې رئیس جنرال جوزف ډنفورد د تروریزم په وړاندې په ګډ مبارزه ټینګار کړی دی. د ارګ په یو مطبوعاتي بیان کې راغلی دی چې اشرف غنی نن له غرمې مخکې له جوزف ډنفورد سره په ارګ کې وکتل. په دغه کتنه کې دواړو تروریزم سره د مبارزې د افغانستان د سولې او ثبات او هغو ارزښتونو په اړه چې دواړو هیوادونو د اړیکو بنسټ جوړی خبرې وکړې. جنرال جوزف ډنفورد مخکې په افغانستان کې د اسحاف د ځواکونو د عمومي قومندان په توګه کار کړی.
په لوګر کې نوې روختون پرانستل شوې د نائب امین الله خان لوګری روختون چې د تعداد ډبره لس کال وړاندې په پولي عالم کې خودل شوه د پاکستان په مالی او تخنیکی مرسته جوړ شوې ده.
د پاکستان یوې محکمې د لخکرې طیبه د وسلوالو ډلې د نیول شوي مشر حافظ محمد سعید د توقیف موده د نوموړي د محکمې د نیټې پورې غځولې ده. حافظ سعید په 2000 میلادي کال کې د ممبئی په ښار کې د مرګانیو حملو ترا ګڼل کیږي. په دغه حملو کې 168 کسان ووژل شول. سعید د روان جولای میاشتې په 18 نیټه څو ورځې مخکې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له سفر نه مخکې ونیول شو او د تروریزم د تمویلولو تور پرې پورې دی.
که څه هم چې د امریکا د کانګرس د استازو په مجلس کې د ډیموکرات ګوندغړو دا تمه لرله چې د ای بی آی پخوانی ځانګړی مفتش رابرټ مولر به د پنجشنبې په ورځ د استماعي غونډې په دوران کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په اړه نوي معلومات ورکړي، خو مولر په ډېر احتیاط او تاکید د کانګرس د قضایي کمیټې د غړو پوښتنو ته ځوابونه د خپل رسمي رپورټ په چوکاټ کې ورکړل. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه شافیه سردار ته استولې.
ل ډیر انتظار ورسته سر مفتش رابرټ مولر کانګریس ته حاضر سو. دوه کسانو د کانګریس په دهلیزونو کې د هغه د استعمایه غونډې د لیدو او اوریدو لپاره په ساعتونو انتظار کړی وو. دوی او نورو ولسونو چې په تلویزیون یې مجلس تعقیباوه تمه درلوده چې ممکن مولر په امریکا کې د روان سیاسي بحث په اړه وضاحت ورکړي. له نیوي تنو څخه زیاتو ډیموکراتو وکیلانو د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې غوښتنه کړې ده. یو ډیموکرات وکیل وایي چې د مولر استعمایه غونډې د رای ورکوونکو لپاره کافي معلومات برابر کړل. د امریکا د استازو د مجلس ډیموکرات مشره نانسی پلوسی وایي چې له مولر سره مجلس د ټرمپ د جرمونو په اړه د امریکایانو لپاره یو مهم بدلون و. د وکیلانو رخصتۍ ته دوې ورځې پاتې دي او د جمهور رئیس د مؤاخذې کار په نږدې وختونو کې ممکن نشکاري. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکو. د امریکا په لودي ساحل کې د یوې فدرالي محکمې قاضي د هغو قیدیانو په خلاف پریکړه صادر کړه چې د ټرمپ ادارې د مکسیکو د سرحد په اوږدو کې په امریکا د سیاسي پناه غوښتونکو باندې لګولې وو. څو ساعته مخکې په ختی ساحل کې د یوې بلې فدرالي محکمې قاضي د دغو قیدیانو قیوداتو د ماتلولو خواست رد کړی وو. د ټرمپ اداره وایي کوم کسان چې د مکسیکو په لاره امریکا ته راځي او سیاسي پناه غواړي باید چې لومړی په یوه درېمګړي هیواد کې پناه واخلي.
د عراق د موتانا د ولایت په یوه بیدیا کې د هغو کردانو ډله ییز قبرونه کشف شوي چې فکر کیږي د 1908 او 1908 میلادي کلونو په دوران کې د عراق د بخواني مشر صدام حسین په امر وژل شوي. په دغه قبرونو کې د لسګونو کسانو مړي پراته وو. دا قبرونه د سماوال ښار نه تقریبا 80 کیلومتره لرې موندل شوي او د 70 کسانو مړي پکې ښخ وو. د ګریمیان په ښارګوټي کې د کردستان د سیمه ییز حکومت د شهداو او انفال د چارو مسؤول جبار عمر امریکا غږ ته ویل چې د وژل شوو کسانو زیات شمېر ښځې او ماشومان دي.
شمالي کوریا د ختی ساحل پر لورې دوه توغندي وار کړي دي. د جنوبي کوریا د پوځ دسترو د رسیزانو د کمیټې په یو بیان کې راغلي دي چې دواړه توغندي نن د پنجشنبې په ورځ د شمالي کوریا د ختیځ ښار ونسان نه وار شوي وو او د 500 کیلومترو په ارتفاع د 450 کیلومتره فاصلې له وهلو وروسته په ختیځ سمندرګي کې ولوېدل.
د ټونس 29 کلن جمهور رئیس بی جی قائد اسپسی مړ شو. نوموړي په 2011 میلادي کال کې د ټونس د ولسي پاسون نورسته تر وسته د خپل هیواد مشري په غاړه لرله. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې اسپسی د څه مودې نه ډېر کلک ناروغ او تیر هفته په یوه پوځي روغتون کې بستر شو. د ټونس د جمهوري ریاست د ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې د جمهور رئیس د تدفین د مراسمو په باب وروسته اعلان وشي. د تازه رپورټ له مخې د ټونس د پارلمان رئیس محمد الناصر د موقت جمهور رئیس په توګه نومول شوی او حکومت ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. او په لویدیزه اروپا کې ډېره سخته ګرمي ده. پروان هفته کې به د ګرمې هوا څپې لا نورې هم سختې شي. نن د یکشنبې په ورځ په برېتانیا او فرانسه کې دومره زیاته ګرمي وه چې په هیڅکله نه ولیدل شوې او د چهارشنبې په ورځ په جرمني او بلجیم کې له حد نه زیاته ګرمي وه. د موسم د اټکل له مخې نن به په پاریس کې د تودوخې درجه د 40 درجو سانتیګراد نه واوړي او د برېتانیا د موسم د اټکل ملي دفتر ویلي دي چې په لندن کې به نن د تودوخې لوړه درجه 6.5 درجې نه دیرش درجه سانتیګراد ته ورسیږي. یو سړی چې د ډېرې ګرمۍ نه د لندن د تیمس په دیراب کې لمبل په اوبو کې ډوب شوی او مړ شوی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مطالب لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. او تاسو په خبرونه کې مخکې هم واورېدل چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې له افغان چارواکو سره یې په کتنو کې د خبرو ډېر تمرکز د یو جامع او مؤثر مذاکراتي ټیمونو په جوړولو وو. د بلې خوا ځینې څېړونکي وایي چې امریکا او طالبانو هوکړې ته نږدې سوي چې په همدې حال کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا نن د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفر سره په کتنه کې له ترهګرۍ سره په مبارزې سوله او ثبات خبرې کړې دي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري. قدر مون اوریدونکو، دا رپورټ به تاسو وروسته واوري. خو اوس به راسو و دې رپورټ ته چې ارګ وایي د امریکا د لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو وروسته د افغانستان حکومت او امریکا د راتلونکو اقداماتو په اړه نن یوه اعلامیه خپروي. او قدر مون اوریدونکو، د کابل د نننۍ پیښې په اړه به ستاسو پام دې رپورټ ته وګرځو.
کابل تر لنډو ورځو آرامۍ نن بیا د دریو چاودونو شاهد و. په نننۍ بریدونو کې 11 کسان وژل شوي او 15 څلوېښت نور ټپیان دي. د عامې روغتیا وزارت وایي په وژل شویو کسانو کې 15 ښځې او یو ماشوم هم شامل دي.
مجموعا د حدود 12-13 زخمی آمده و 4 مایت که مایت ها قبل از اینکه در شفاخانه برسه فوت کرده بودند.
د کورنۍ چارو وزارت وایي په لومړۍ چاودنه کې یو ځانمرګي بریدګر چې په موټرسایکل سپور و د کانونو او پټرولیم وزارت د کارکوونکو موټر په نښه کړ. شیبه وروسته دویمه چاودنه هم په همدغه سیمه کې وشوه.
انجام وظیفه بودیم در داخل، فقط صدای چیز شنیدیم، از این دروازه برآمدیم، یک زخمی در اینجا افتیده بود، یکی هم اون طرف.
در مو استقامت ماشین موتر معلوم میشه، بس خلاص دیگر چیزش معلوم نمیشه که اون مو یک بسیار حادثه دلخراش بود.
دریمه پیخه د کابل خار د نهمی حوزه اړوند د سپیچری په سیمه کې د موټر بم چاودنه وه. طالبان مسئولیت په غاړه اخیستی او ادعا کړې چې بهرني ځواکونه ته تلفات اړولې دي. بلخوا د افغانستان حکومت وایي په لنډ وخت کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا علما په جاکارتا کې غونډه کوي او د افغانستان د جګړې په نامشروعیت باندې د بیا ټینګار کولو تمه لري.
نشست دومې سه جانبه افغانستان، اندونیزیا و پاکستان در اواخر مای آینده میلادی در اندونیزیا صورت خواهد گرفت. در این جلسه روی فیصله های نشست سال گذشته تاکید خواهد شد که در او هر نوع حملات انتحاری، اعمال تروریستی و غیره اعمال افرادگرایانه رد شده بود.
جمهوری اسد دغه بریدونه وحشانه بللی او وای طالبان له یوې خوا خبری او له بلې خوا فجایع او بشری جنایتونه تکراروي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ټویټر لیکلی چې امریکا د کابل نننۍ بریدونه غندي او زیاته کړ د چې د دې حمله قربانیان هغه بیگونه افغانان او د خاروالي کارګران چې کوخه کوي خپل ځان او کورنۍ لپاره آرام ژوند جوړ کړي. جان باس زیاته کړ چې د دې بریدونو عاملانو یو داسې وحشت وغوښت چې د انسان ژوند، دیموکراتیکو ارزښتونو او د افغانستان راتلونکي ته هیڅ احترام نه لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
ارګوایي د امریکا د لوړ پوړو چارواکو سره د خبرو وروسته د افغانستان حکومت او امریکا د راتلونکو اقداماتو په اړه نن یو اعلامیه خپروي. د جمهور ریاست ویان صدیق صدیقی وایي افغان حکومت د امریکایي چارواکو سره په ډیرو مهمو مسایلو خبرې کړې. په دې باره کې اکرام شنواری رپورت لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغان حکومت او امریکایي لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د سولې په ګډون په یو لوړ مهمو مسلو خبرې روانې دي چې ټاکل شوی دغه خبرو پیل به نن سو وخت په یو اعلامیه کې د افغانستان خلکو سره شریک شي. د جمهور ریاست وان صدیق صدیقی د پنځم پولیس کابل کې خبر اعلان ته ویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د امریکا متحده ایالاتو د پوز لوی رئیس جنرال جوزف ډانفورد سره پارک په لور مهمو مسلو خبرې کړې.
په دې کتنه کې په ډیرو مهمو مسایلو باندې خبرې اترې وشوې، خاصه هغه مسایل چې دواړو هیوادونو مشترک اهداف او منافع دي. د ترهګریز پر وړاندې مشترکه جګړه د امریکې تعهدات زموږ امنیتي ځواکونو لپاره د دوی د ظرفیت او مهارت لوړېدو لپاره ډېر مهم خبرې اترې شوې. په تېرو څو ورځو کې موږ نن شپه هم یو اعلامیه لرو چې په هغه کې به نور وضاحت ورکوو چې نور څه اقدامات شوي د افغانستان د حکومت لخوا او د زموږ متحد یا د امریکې لخوا. زه اوس پر هغه مسله باندې نسم غږېدی تر څو زموږ اعلامیه اماده شي. د خیره پر راتلونکي څو ساعتو کې به ستاسو سره به نوې خبر شریکوم.
د افغانستان جمهور ریاست وایي ویل چې افغانستان د پخلنې لپاره د امریکا ځانګړي اساسي هم په تیرو دوه ورځو کې د جمهور رئیس غنی سره کتنې لرلې. هغه ویل چې افغان حکومت له ښاغلي خلیزاد څخه غوښتي چې افغان حکومت سره د سولې په سر د بحث لپاره یو څه وخت په کابل کې پاتې شي. صدیق صدیقی خبریالانو سره په خبرو کې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم سفر په اړه په احتیاط خوشبیني څرګنده کړه. ویل چې دغه هیواد په تیرو 13 کلونو کې ډېرې ژمنې کړي خو تر اوسه هیڅ یو عملي کړی نه ده.
موږ امیدوار هستیم چې پاکستان تغییر کړي.
موږ هیله لرو چې پاکستان بدل شي. تر اوسه موږ د پاکستان لخوا د هیڅ عملی اقدام شاهدان نه وو چې دوی د سولې په بهیر کې مثبت اقدامونه پورته کړي وي. امریکا ته د عمران خان د سفر یو دلیل دا دی چې امریکایان پر پاکستان لا فشار واچوي. هغوی په امریکا کې دا ژمنه کړې چې له دې وروسته د افغانستان پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي. موږ هیله لرو چې بالاخره بدل شي او د طالبان څخه د پاکستان ملاتړ بند شي،
خاتمه پیدا وکړي جنگ.
خغلی صدیقی ویل چې اوس هم د طالبانو اصلي مرکزونه د پاکستان په خاوره کې. صدیقی ویل لا هم پر طالبانو او ملاتړي نړیوال فشارونو ته اړتیا ده. هغه په قطر او پاکستان کې د ډیره طالب مشرانو څخه هم وغوښتل چې د جګړې څخه دې لاس واخلي.
او د دې رهبران خاصتا چې په قطر کې دي او پاکستان کې دي، دوی دې دغه جګړه باید جګړې نه لاس واخلي. یو خوا امریکایانو سره خبرې اترې کوي، پاکستانیانو سره خبرې کوي، د بلې خوا د افغانستان بے ګناه خلک دی وژني.
د افغانستان د چارو کارپوهان د امریکا او طالبان ترمنځ د خبرو د نوي پړاو پیل ته په کتو د افغان حکومت سره د امریکایي چارواکو خبري مهمې ګڼي. د سیاسي چارو کارپوه اسد وحیدی وایي چې دې ځاګړنی چې کېدې شي امریکایي چارواکي د طالبانو د اساسو سره په دوحه کې د اګست په نیمه کې د سولې تړون لاسلیک.
تاسو پوهیږئ چې په دې ورځو کې د خلیلزاد هڅې په کابل کې د دې لپاره دي چې ناروې د غونډې لپاره لیست جوړ شي. اوس خلیلزاد د امریکایانو په ډیر واضح ټکو ولسمشر غنی ته ویلي چې که تاسو دغه لیست نه جوړوئ نو موږ به په نورو لارو غور وکړو. که څه هم ولسمشر غنی ته بیا بیا ویل شوي چې دغه لیست د ناروی په غونډه کې برخه اخلي، تاسو جوړ کړئ، د حکومت استازي به هم وي پکې، خو ډیر تمرکز باید له حکومت نه د باندې پر سیاستوالو وي. مګر ولسمشر غنی په دې کې تعلل کول او نه غوښتل چې دا لیست جوړ کړي یا تر اوسه پورې لخته دغه لیست نه دی جوړ کړی. د امریکایانو لخوا نه دا ځل غنی ته واضح پیغام و چې که تاسو دا نه کوئ موږ په نورو لارو فکر کوو.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم په خپل ټویټر پاڼه کلی چې په کابل کې د سولې د بهیر په تړاو ګټور مجلسونه کړي. خاغلی خلیزاد ویلي چې د جمهور رئیس غنی، جلال عبد الله، د بهرنی چارو وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي او پر راتلونکو ګامونو او د یو هر اړخیز او اغیزمن مذاکراتي ټیم د جوړولو په سر یې هغوی سره خبرې کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د انتخاباتو د شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې تر راتلونکو درو ورځو پورې به د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو کمپاین پیل او تر دوو میاشتو به دوام وکړي. په دې باره کې له کابله زموږ خبریال لیمی نیازی رپورټ رالېږلی.
د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د رواني اسد میاشتې شپږمه به جمهوري ریاست ته د ولاړو کاندیدانو کمپاینونه پیل شي. دغه کمیسیون وایي چې انتخاباتي سرغړونو په اړه د خلکو او رسنیو د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره چمتو دي. ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د یکشنبې په ورځ به د جمهوري ریاست ټاکنو لپاره کمپاین پیل شي چې د دغه کمپاین موده شپېته کاري ورځې ټاکل شوې ده. دغه کمیسیون د ټاکنیزو کمپاینونو لپاره اصول او مقررات ټاکلي چې که چیرته په پام کې ونیول شي انتخاباتي تخالفات ګڼل کیږي او له ترسره کوونکو سره به قانوني چلند وشي. د دغه کمیسیون ویاند او منشي قاسم الیاسی وویل چې د جمهوري ریاست څوکۍ ته ولاړ کاندیدان باید د کمپاین پر مهال له انتخاباتي سرغړونو ډډه وکړي. هغه وویل چې کاندیدان باید د کمپاین پر مهال یادې کړنې ترسره نه کړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در
په عمومي لارو او جمعیتونو کې د تبلیغاتو ممنوعیت، د نورو د تبلیغاتو مخه نیول او د تخریب کولو ممنوعیت، د مزاحمت او ګډوډۍ ممنوعیت، په نظامي ځایونو کې د تبلیغ ممنوعیت، د خارجي مرستو د ترلاسه کولو ممنوعیت او له دولتي امکانات څخه د ګټه اخیستلو ممنوعیت.
مالی از منابع مالی دولتي
ټولو قوانینو او مقرراتو ته درناوی، نورو کاندیدانو ته درناوی، په برابر توګه رسنیو ته لاسرسی، د کمپاین مودې رعایتول، د مالی راپور وړاندې کول او داسې نور هغه څه دي چې کاندیدان باید د کمپاین په موده کې مراعت کړي. خو جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولاړ یو شمېر کاندیدان بیا وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو غړي د حکومت په واسطه مقرر شوي دي او که چیرته انتخابات د جمهور رئیس او اجرایه رئیس په موجودیت کې ترسره شي، دا به افغانستان له ناورین سره مخ کړي. د جمهوري ریاست انتخاباتو ته ولاړ کاندید شهاب حکیمی جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس ته اشاره وکړه او ویې ویل
هیڅکله دوی به د دې دوه کسانو په مقابل کې عطایي او اختاري هم ورنه کړي. دا انتخابات که دا ادامه پیدا کړي، د دې په موجودیت باندې یو لوی بحران سره د ملک مخامخ کیږي. مونږ پوهیږو، مونږ پخوا د کاندیدانو شورا دا فیصله کړې ده د دوی په موجودیت کې دا انتخابات ډېر مشکل ده.
خو ارګ بیا په کراتو ټینګار کړی چې راتلونکي انتخابات به شفاف او بې له کومې مداخلې ترسره شي. خو هر کاندید باید د کمپاینونو په دغه دوه میاشتنۍ موده کې څومره پیسې مصرف کړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون که څه هم د انتخاباتي کمپاینونو د مصرف د شمیرې ویل د انتخاباتو کمیسیون دنده ګڼي، خو د دغه کمیسیون وینده او منشي امریکا غږ ته وویل چې هر کاندید کولی شي په دغه موده کې شاوخوا 422 میلیون افغانۍ مصرف وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د سعودي عربستان پاچا د کرایست چرچ د جماعتونو د پیښې د 200 قربانیانو خپلوان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره عربستان ته غوښتي دي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د کرایست چرچ ښار د پیښې یوه اغیزنه فره تلال ده. د هغې د ژوند ملګری عطا ایلیان د مارچ په 15مه د کرایست چرچ ښار پر جوماتونو باندې په وحشیانه برید کې وژل شو. فره وایي چې هغه د خپل خاوند سره یو ځای د حج د مراسمو د ترسره کولو هوډ کړی و، خو اوس چې د ژوند ملګری نشته، هغه به د خپل خاوند د کورنۍ سره حج ته ځي. تلال وایي د دغه مراسم ترسره کول به هغوی ته روحي آرامتیا ورکړي.
زبه د اتا د کورنۍ سره یو ځای حج وکړم او دا خورا ماته اهمیت لري، ځکه دا پیښه چې پر موږ باندې تیره سوه، دا به ډېر روحي آرامتیا او امیدونه مشترک کړي. د اتا مور او پلار به د هغې لپاره عمره حج وکړي. هغوی دا کار پخوا هم کړی و او دا وارې به هم وکړي او د هغې روح ته به ډالۍ کړي. زه دا احساس کوم چې هغه به زموږ په شاوخوا کې وي او دا فکر راته ډېر ځانګړی احساس راکوي.
د دې پیښې یو بل قرباني تمیل اتاکوکوغو چې په پیښه کې 9 مرمې لګېدلې وایي چې هغه د خدای غوښتل چې یوه ورځ حج ته ولاړ شي او د اسلام دغه رکن پر ځای کړي.
ما مخکې دعا کوله چې الله سبحانه وتعالی دا فرصت راکړي چې حج وکړم. دا د اسلام د رکنونو څخه یو دی، خو دا موقع اوس برابر شوه. زه ډیر خوشحاله یم، د حج کولو لپاره ډیر خوښ یم، ځکه دا زما لپاره خورا مهم دی. د مارچ د 15مې پیښې وروسته زه احساس کوم چې زه بیرته راستون شوی یم، له سره ژوندی شوی یم، او زه په دې باور یم چې دا ژوند د خدای رحمت دی او ډالۍ ده راته.
د سعودي عربستان د رسمي خبري آژانس په وینا د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د هغه هیواد به د کرایست چرچ ښار د جوماتونو د پیښې د قربانیانو کورنۍ او اغیزمن شویو کسانو د حج مراسمو د ترسره کولو لپاره به د هغوی کوربه وي. کالیا رنان رستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په روسیه کې د افغانستان د سفیر په اړه د سیاسي فعالیتونو ترڅنګ پښتو ته د روسي ادبیاتو په ژباړې تبصره کړې. امریکا ژغ د ښاغلي بهان سره د هغه د سیاسي او فرهنګي فعالیتونو په هکله مرکه کړې چې دا څه شی د روسي ادبیاتو ژباړې ته هڅولی. په روسیه کې د افغانستان سفیر لطیف بهان امریکا ژغ ته وویل:
په رښتیا زموږ په دواړو ژبو کې په افغانستان کې خپل افغاني لیکوالو شاعرانو ژباړونکو د کار نه وکړای. ما چې هغه وخت مطالعه وکړه د نړۍ تقریبا په ټولو ژبو کې ټولو هیوادونو کې دا کار شوی و، او تر ټولو مهمه خبره دا وه چې ما غوښتل په خپله ژبه کې دغه شی اثار ولرو. او علت دی څه و؟ اول موږ کولی شو په دغسې شاهکارونو کې د خپلې ژبې ټوله پانګه ځای په ځای کړو، یعنی هغه څه لغتونه چې لرو، څه اصطلاحات چې لرو، څه جملات چې لرو، دا یو. او بل خبره دا ده چې موږ کولی شو د دې کرکترونو او د دې پانګې په برکت د خپلې ژبې پانګه زیات کړو. دغه ټول بیلابیل دردونه و، او البته زما په زړه کې د درد نه مینه او تلوسه زیاته وه.
بله، بهانس په هغه وخت کې چې تاسو ژباړه پیل کړله، څومره خپل مخاطبین او یا لوستونکي په نظر کې وو؟ مطالعه څومره دود و په هغه وخت کې؟ فکر م کوو چې دا کتابونه به په افغانستان کې لوستونکي ولري.
یا لمړی باید زه ووایم چې دا ژباړه ما لطیف بهان لپاره کړې. ما غوښتل چې دغه یو قشر چې افغانستان کې ډېر لږ دی هغوی دا کتابونه ولولي. دریم ما غوښتل چې دغه کتابونه پوهنتونونو ته، پوهنځیو ته او علمي مراکزو ته ورسیږي. او یادونه باید وکړم د وروستۍ سروې له مخې یا ټول پوښتنې له مخې شوې ده، روسیه په نړۍ کې د هغو هیوادو کې راځي چې د کتاب لوستونکي پکې یوه لوړه فیصدي جوړوي. خو د دغو کتابونو چې په بشپړه توګه یو څوک جګړه، سوله یا آرام دون یا اله کرینه ولولي، دا له څلورو پنځو سلو کې نه زیاتېږي. څه معنا؟ چې دغه څو زره مخه چې یو سړی پیل کړي او تر اخره یې ولولي. دا داسې کتابونه چې دي دا د ټولو خلکو لپاره نه دي.
بله، بهان صاحب، تاسو د یو هیواد د سیاسي استازي په صفت څنګه فرهنګي او ادبي کارونه سمبالوئ؟ د کار دواړه اړخ هم په عمل کې نه پازابئ؟
د افغانستان په روسیه کې د افغانستان د سفارت دنده نه یوازې دا چې د سیاسي اړیکو پراختیا، ټینګښت او زرغونوالی دی، بلکې اساسي محورونه یې اقتصاد او فرهنګ جوړوي.
بله، په فرهنګ او ادب کې له مسکو سره تاسو ژوره سابقه لرئ او د مسکو هم د اعتماد وړ یو کس هستئ. د امده ژورو اړیکو په رڼا کې خپل اوسنی سیاسي ماموریت څنګه ګوري؟
اول خو به توی مې چې روسانه متل لري څومره چې کم پیګ هم غو نه باره مې د دې عمل چې زما معلومات په دې اړه زیات دي، زه ډیر په ځواب یې ادبیات ول د شو سیاست ول د شو ان خبره ول و شو په زیاتره اخبارونو کې هم روسي هم افغاني د روسي په اړه د مناسبات په اړه ډیر د نو سم معلومات خبريږي او پروپاګاندي اړخ لري چې دا ما زوري.
مشخصا د افغانستان په اړه څنګه؟
زه فکر کوم چې روسي کې یا افغانستان کې د روسي په اړه درې نظر دي. یو هغه سوداګر دي، سیاسي سوداګر چې ظاهرا د روسي په ضدیت کې، اما اصل کې هغه سیاسي چارو کې یا نظامی چارو کې دوی سره په کلونو په اوږدو کې ملګرتیا کوي. دوه مرکزان دي چې ناخبره دي او په ناخداګاه توګه د همسایو هیوادونو ذهنیت او نړیوال پروپاګند په اساس روسي دریځ لري. او درېم هغه کسان دي چې په روسیه کې ژوند کړی، پیږي. اول به زموږ ټول هیوادوال پوه شي چې شوروي یو نظام و چې په معین وخت کې افغانستان ته راغلی و، او زما په شمول نورو خلکو ویلي چې په افغانستان یرغل شوی دی. هغه نظام اوس نشته، هغه شوروي نظام په پنځلسو جلا هیوادونو مستقلو ویشل شوی دی، او په روسیه کې هم داسې دریځ نه لیدل کېږي. دغه دریځ یادونه دې وکړي.
ډیره مننه به خان صاحب کور ودان.
مهربان
مهربان. د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونه دوام لري.